ستړي مو شهید دی وی په یو ساته خبری خبرونه کې ستاسو قربانه منزه شهید يم. نن د نهي یا سې شنبې ورځ کال 2021 د مارچ د میاشتې 9 نیټه لاو د محل وخت شوې دی په پاکستان کې د شپې لس په افغانستان کې 9 نیمې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د غرمې 12 بجې دی. لومړی پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته. د افغان ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح د افغان سولې په اړه د امریکا د هغه پلان په غبرګون کې چې پکې د موقتی ادارې یادونه شوې ده ویلي دي چې په هیڅ قیمت به د خپلو خلکو پر سر معامله ونه کړي او دې ته سخت غبرګون ښودلی دی. بلې لورې ته د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاده په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشر امریکایي جنرال آستن میلر د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوه سره لیده کاته کړی دی. بل پلو ته پاکستان ویلی د ترکیه او پاکستان ترمنځ د ایران د لارې د مال وړونکو ریل ګاډي تګ راتګ به 9 کاله وروسته بیرته په راتلونکي اونۍ کې پیلېږي. سرټی کې تاسو واوریدل په دې خبرونه کې دا یو شمېر نور مهم راپورونه او موضوعات لرو چې تاسو ته به وار په وار وړاندې کوو. زموږ سره ملګری اوسئ. د ډی وی خبری خبرونه پیل شوې ده. ګران اوریدونکو او لیدونکو په دې خبرونه کې ستاسو لپاره څېړنیز راپورونه هم لرو چې وړاندې کوو به. او د لومړۍ موضوع ولورې ته ځو چې د افغانستان د سولې په اړه وند چې راپورونه وایي امریکا د افغانستان لپاره د سولې داسې یو پلان چمتو کړی چې د اوسنی حکومت د بدلون او د یوې موقتی ادارې د جوړېدو غوښتنه پکې شوې ده. خو د افغان حکومت د لوړ پوړو چارواکو د غبرګونونو څخه داسې ښکاري چې دوی دغه هدا یو موقت ټول شموله حکومت غوښتنه پکې شوی مخالفت کوي. او خپل د افغانستان مرستیال صدر ویلی دی چې دوی ورته سخت خبرګون خو دلته ویلی چې دوی به کله هم د افغانستان د خلکو سره دغه معاملې ونه کړی. راځي چې دغه راپور د حکمل روان څخه واورو او تفصیل یې هم دغه څخه په دغه ریپورت کې وګورو.
د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان لپاره د سولې داسې یو پلان چمتو کړی چې د اوسنی حکومت د بدلون او د یو موقتی ادارې د جوړېدو غوښتنه پکې شوې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر د امریکا لخوا را لېږل شوی لیک او طرحه د هیوادونو نږدېوالی بولي او زیاتوي چې دغه لیک او طرحې په اړه به غور وکړي او وروسته به خپل دریځ څرګند کړي. د سیاسي چارو شنونکو په باور پخوانیو چارواکو یاد طرحه له امریکا سره شریکه کړې وه. اوسنۍ طرحه د همغه نظرونو انعکاس دی چې دا طرحه به د خبرو د چټکوالي لامل شي. خو د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف له لورې یو بلنلیک پر شوی چې پکې ویل شوی د رواني مارچ میاشتې په 13 نیټه به په ماسکو کې د افغان سولې په تړاو یوه غونډه ترسره شي. په دغه لیک کې د افغان حکومت او مصالحې علي شورا دوه غړي د سیاسي مشرانو اووه غړي او د طالبانو 15 غړي بلل شوي دي. ښاغلي کابلوف ویلي چې په دغه غونډه کې به د جګړې ښکېلو غاړو سربیره د امریکا، پاکستان، روسیې او چین استازي هم ګډون ولري. د مصالحې علي شورا ویان فریدون خوزون ویلي د مصالحې علي شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله ته د مسکو په جوړېدونکي کانفرانس کې بلنه ورکړل شوې ده. همدارنګه نور سیاسي او طالب مشران هم دغه کانفرانس ته بلل شوی دی. ارګ بیا تر دې دمه په یاد غونډه کې د ګډون یا نه ګډون په اړه څه نه دی ویلي. د سیاسي چارو شنونکي نجیب الله آزاد وایي د افغان دولت مخالفت یا اعلان شوی موقف به کوم تاثیر ونه لري.
چې د افغان دولت مخالفت یا اعلان شوی موقف به هیڅ تاثیر ونه لري، هغه ځکه چې نه میاشتې وړاندې کله چې متحده ایالاتونو پر افغان دولت $1 میلیارډ مرسته قطع کړه او ډاکټر غنی ته یې دا شرط کښېښود چې د ډاکټر عبدالله سره واک شریک کړي، او ډاکټر غنی دا کار وکړ. تر هغه وروسته ډاکټر غنی د طالب بندیانو د خوشي کولو مخالفت وکړ، بیا د آخري 450 بندیانو د خوشي کولو مخالفت وکړ، بیا یې ټینګار وکړ چې د بین افغاني مذاکراتو مبنا په هیڅ عنوان د طالبانو او امریکا ترمنځ تړون نشي کېدای. خو پر لاسلیک شوي طرز عمل کې افغان دولت دا خبره هم ومنله، یعنی ویلی سو چې افغان دولت د دې طرحې د مخالفت توان نه لري. دا چې دوی د ملګرو ملتونو تر چتر لاندې د نړیوال تضمین په ترڅ کې تراتلونکو سیاسي ساختار مخالفت کوي. لامل یوازې د واک لاس اور کول ویره ده کني دوی د بلغور لار وړاندې کړي.
د دغه طرحې د ریم وړاندیز کې دارا غلي چې ترکیه حکومت به پراتلونکو چونه کې د دواړو لورو یو لوی غونډه را بولي چې د سولې تړون نهایی کړي. بلینکن لغنی او مطرح سیاسي مشران غوښتي چې په دې غونډه کې ګډون وکړي. سولرم وړاندیز کې بیا لیکل شوی چې افغانستان کې باید د تاوتریخوالي کچه راټیټه شي. د طرحې له مخې په افغانستان کې باید د نوي ورځو لپاره تاوتریخوالي کې کم مخ راشي څو د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو او جګړې مخنیوی وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر لخوا هغه طرحه چې د مشارکتي حکومت وړاندیز پکې شوی ولسمشر اشرف غني ته په یوه لیږل شوي لیک په تړاوې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر هنیف اتمر وایي چې دوی به دغه لیک او طرحې په اړه غور وکړي او وروسته به خپل دریځ څرګند کړي. اتمر وویل
افغانستان دولت ته لیک د امریکې د دولت سره غلی دی، طرحه یې باغلی ده، په دواړو باندې اوس خبر کېږي چې وګورو دا پیشنهادات په کومه حیثیې کې زموږ د ملي ګټو سره په توافق کې دي.
ښاغلی اتمر زیاتوي د امریکا لخوا د دې لیک لیږل د دواړو هیوادونو د نږدېوالي له امله دی. ښاغلی اتمر وایي د طالبانو جګړه مشروعیت نه لري او د سیمې هیوادونو په ګډون د نړۍ ګڼ هیوادونه د عمارت د بیا حکیمېدل نه غواړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یو نامه مشره د افغان سولې لښکېلو لوریو سره د خبرو لپاره دوهې ته تللې ده. یو نامه ویلي لینزي د سېشنبې په ورځ قطر ته روانه شوې ده او په دې سفر او لیدنه کې به پر دې هم خبرې او بحث وکړي چې ملګري ملتونه څنګه د سولې د روانو هڅو لا ښه ملاتړ کولی شي. حکمل صدات، ډیوا ریډیو، افغانستان.
د ډی وی لیدونکو، تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپلو موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو ته وښیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولی شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که ستاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل سټور پرانیزئ، او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل سټور پرانیزئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کېکاږئ او بیا د فلاګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کېکاږئ، او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تڼۍ یا بټن کېکاږئ. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ،
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ. د ډی وی ګرانو لیدونکو، اوریدونکو، خپرونه دوام لري او په دې خپرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو لا هم د افغانستان د موضوع په اړوند یو بل ریپورت ولوري ته ستاسو پام راګرځوو چې د امریکا د ګډو ځواکونو پخوانی مشر جنرال جوزف ډنفر ویلي دی چې په افغانستان کې تشدد زیات شوی دی، او که چیرې امریکا ځواکونه وخک له افغانستان څخه نو د خانه جنگي لا نور زیات امکانان ښکاري. نوموړي دا خبرې د سیډنیز ادارې سنټر فار امریکن سیکیورټي لخوا د افغانستان لپاره د امریکا راتلونکي ستراتیژي په موضوع را جوړې شوې یوې آنلاین غونډې ته کړي. تفصیلي تاسو ته را غونډه کړې دی دغه بحث تفصیل ټول نوشروان قلندر تاسو ته په خپل ویډیو راپور کې وړاندې کړي.
د دې سړنیز باس موضوع د افغانستان لپاره د امریکا راتلونکي ستراتیژي د انټرنیټ دلارې د ویبنار قربنی او د بی بی سی خبريالا یلدا حکیم ویل چې دا وخت په واشنگټن ډی سی کې د افغانستان مستقبل پاړه پالیسي کې تر ټولو اهم پوښتنه دا کیږي چې که امریکا د دوهې د پلان سره سم خپل ځواکونه د روان کال مئی میاشتې پورې افغانستان نه وباسي نو وړاندې به څه کیږي. هغه وایي دغه پښتنې د جو بایدن انتظامیه په دوه کې چولې. د امریکا د ګډو ځواکونو په خوانی مشر جنرال جوزف ډنفر د باس په وخت ویل چې مونږه په اني حال کې په یو تازه سیړنه کې په افغانستان کې د ترهګر ډلو نه امریکا ته د خطرو اجازه غسته. جنرال جوزف ډنفر په دې اړه نور څه داسې وایي.
که امریکا ځواکونه وښکل نو افغانستان کې د خپل منځي جګړو زیات امکان دی. طالبانو د معاهده شرطونه نه دي پوره کړي او اندېښنه دا ده که امریکا ځواکونه وباسي القاعده او داعش به افغانستان د ترهګرۍ د مرکز په توګه وکاروي.
افغانستان کې د امریکا په خوانی سفیر جیمز بی کننګ په دوه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ معاهده کې د ځواکونو خپلو لپاره ورکړی شوی نیټه غیر حقیقت پسندانه بلی او وای د نیټې په ځای د امن په کامیابی خبرې کول غواړي. دی وای د مصنوعي نیټې د خبرو نه راوتل پکار دي.
And it must a peace agreement
د معاهده په شرایطو کې دا خبره ضروری و چې بهرنی ځواکونه دې هغه وخت اوزی چې د افغانانو ترمنځ امن معاهده وشي. طالبانو ته دا ویل وی چې د امارات اسلامي د بیا پر ځای کولو نه بلکې د امن راوستلو لپاره دې کار وکړي.
په سنټر فار انیو امریکن سکیورټی اداره کې د انډو پیسیفک سکیورټی پروګرام ډایریکټر لیزا کارټس نه چې کله د باس په وخت پوښتنه وشوه چې ګنې آیا د افغان سولې په لړ کې په پاکستان زیات فشار اچول خپالي سي ده، نو لیزا کارټس ویل چې کله د پاکستان نه د سکیورټی په لړ کې مرستې بیرته واخستې شوې نو ویل کېدل چې پاکستان به د امریکای ټول سکیورټی لایرونه ختم کړي، خو داسې ونه شول.
And I think it's important for the Biden administration to make clear
the Joe Biden intizamiya la ba Pakistan ta da padaga kawl wi che war sara dwar khiza ariku khakawl khwa ta hala tle shi che wo guri Pakistan ta afghan sula ki tsumra mrasti kawi zaka che Pakistan nor ham der sakawlai shi
da basuna pada se waqt ki gi che pa Afghanistan ke padi urustu ke tashaddud ziyad shwe o da nur am tashaddud sara da khabari alano da bashari hukumo da faalano o da ahama hukumati zimwaro hadafi wajane ziyad shwe di د افغانستان حکومت په دې ورستو کې د زیات شوی تشدد او هدفي وجونو ذمہوار طالبان غړي. امریکا او نېټو بیا وایي چې طالبان اوس هم د الکېده سره اړیکې لري، خو طالبان د افغان حکومت، امریکا او نېټو د دې خبرو منلو نه انکار کوي. نوشیروان کلندر، وی او ای ډیوا، واشنگتن ڈی سی.
د ډیوی سره د ملچامو مننه کوو او ګرانو لیدونکو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ډیوی خبری خپرونه په خپل کورونو کې په یوټل 70B103 چینل باندې وګورئ او هلته هم کولای شئ چې را سره مال شئ. دا مهال زو د یو بلې مرکې ولورې ته چې هم د افغانستان د سولې د بهیر په اړوند دی چې په واشنگتن ډی سي کې میشت د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر او د افغانستان د وضعیت د ارزونې لپاره د ګمارل شوي امریکایي ډلې مشر سلاکار علي احمد جلالي سره زموږ همکار ارباب محمود علي کړي ده او د سولې د خبرو او د امریکي وروستي سپارښتنې په اړوند ورسره غږېدلې. راځي چې د هغوی نظر په دغه مرکه کې واورو چې هغوی په دې اړوند څه نظر لري.
دا خبره ده چې ټول په دې عقیده دي، ټول په دې باور دي یا پاکستان مسله فوجي حل نه لري، یعنی د فوجي لارې نشي حل کېدلی. دا باید د سولې د خبرو له لارې دا لانجه حل شي، او چې دا د سولې خبرې دي نو طبیعي وخت چې سوله راځي نو ټولې خواوې چې په جنګ کې لتاړي باید په حکومت شریک شي، او دا حکومت څنګه راځي د دواړو خواوو د خبرو د موافقې په اساس به راځي، او نه دا چې یو څوک پرې تحمیل کېږي. تحمیلېږي نه، چې تحمیل یې شي اساس دغه نه لري، فائدہ نه لري. ښه خبره خدا ده چې هغه هیوادونه چې په دواړو خواوو اسندري هغوی کوشش وکړي چې دې خبرو ته کینوي، د خبرو په نتیجه کې یو ګډ حکومت دپاره لاره هواره کړي. بالاخره باید ټولې دغه ډلې چې په جنګ کې دي باید په حکومت کې شامل شي. نو چې شاملي نو دا په خپله یو ګډ حکومت دی، او دا ګډ حکومت څنګه راځي؟ دواړه خواوې موافقه وکړي، په زمان کې هغه هیوادونه چې په سیمه کې دي او چې څوک لري اسان لري هغه موافقه وکړي، تضمین کړي، او په نتیجه کې یو د سولې یو حل رامنځته شي. او که غیر هغه نه وینو جنګ، دوه د جنګ له لارې خو یو خوا هم نشي ګټلی.
په دې کې د ګاونډي هیوادونو د کردار یا رول په حق لباندې اوس دا وخت د امریکا انتظامیه د تیر انتظامینه څومره بدله لاره خپل کړې ده چې دوی وایي چې موږ جاج هم اخلو دا مخکې تلوزنامې شوې دي.
خو خو داسې و چې دغه موافقه د دوی چې وشوله نو ټول دا فکر کاوه چې په یو کال کې به څه پرمختګ وشي بیا به نور قواوې وځي افغانستان. مګر دا پرمختګ چې ونه شو په امریکا کې اوس دغه اندېښنه موجوده ده چې خپلې قواوې په ټاکلي وخت چې د می اول لیټه ده هغه وباسي، نو د سولې لپاره شرایط سختېږي. طالبان نور هم فکر کوي چې موږ میدان ګټلی دی، نو ولې مو او یاد ده خبره ته به کینی مګر شرایط به سختی. نو د دې لپاره چې یا به دا نیټه جنگیږي اوږدیږي چې شرایط د خبرو لپاره آماده شي، او یاد ده چې مخکې له هغه به یو څه پیشرفت په خبرو کې راځي، لکه چې دا د امریکا دغه طرحه ده چې دغه داس اوس چټکه کې چې مخکې له دې چې خپلې قواوې وباسي یو پرمختګ شوی.
جنرال صاحب، یو بل خبره چې په دې کې طالبان غوښتل چې نړیوال ځواکونه دی وزي هغه ومنل شول، طالبان غوښتل چې وسنی حکومت ختم شي، یو موقتی حکومت راشي، هغه په دې وړاندیزونو کې دا څه ده چې منل شوی دا بیا هغه په عین دا عین نه منلو، هغه دا ښکاری چې په دې وړاندیزونو کې منل شوی دا. تاسو وایئ چې تجاوز زیاده غي شرطونه به نور هم سختيږي، که دا ټول منل کېږي په مختلف پړاوونو کې نو شرطونه خو به د دې سره سختيږي، نه چې د هغه نه منلو سره.
خبره دا ده چې د وقتی حکومت یا د عبوري حکومت یا انتقالي حکومت مفهوم دواړه خواته ته یو شان نه دی. طالبان فکر کوي چې دا موقتی حکومت موږ نه بجو یا کوم موقتی حکومت دراشي لغه سره موږ خبرې کوو. مقصد دا دی چې د افغانستان اوسنۍ جمهوریت چې دی د دې په ځای یو موقتی حکومت راشي خبرې کوي. دا اساسا د دې سبب ګرځي چې نور هم مشکلات راشي، نور هم دغه ثبات چې په افغانستان کې نسبي موجود دی حکومت په موجودیت کې دغه هم له منځه ولاړ شي، او بیا دوی راشي جلا جلا له ځینو ډلو سره موافقې ته کښېني او بد د خپل او هغه د خبرو له لارې یا د جنګ له لارې زیاتره برخه د دوی واخلي. او له بلې خوا طالبان اوس فعلا په یو کال کې کوشش دا کوي چې انتظار وباسي د قواوې بیخي ووځي، چې قواوې ووتلې د دوی لپاره وضعه ښه کېږي او د دوی لپاره دا فایده ده. مګر دوی په هماغه اساس باندې د اوربن نه مخالف دي، که اوربن وکړي خپل خبر نه شي ساتلی، نو ځکه دغه مشکلات موجود دي. ځکه نو د امریکا لخوا دغه طرحه چې وړاندې شوې ده د دوی لپاره چې دا زیاتره د دوی لپاره چې د امریکا د جنګ د ځان لپاره ختمېږي، د افغانستان لپاره هم چې ختمېږي، نو د افغانستان د دواړو خواوو په موافقه باندې د دواړو خواوو په کوششونو باندې مربوط دی. او کنه د امریکا د پاره د قواوو وتل مشکل نه دی، خو سبا کولی شي د خپل قواوو وباسي.
په خیر راغلی بی بی شیرینه، کې تاسو ته هرکلی وایو.
بی بی شیرینه
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي.
خزی په خپل آینده پوهیدل غواړي.
وی او ای ډیو با د خزو غږ لا زی ورکوي.
موږ به خپل حوصلې نه بیلو، موږ به سکولونو ته ځو، موږ به تعلیمونه کوو. خپل
پښتنې وکړي.
وی او ای ډیو زی دی.
وی او ای ډیو.
د امریکا غږ دی وی خبرونه دوام لري. تاسو به کولای شئ چې سهار مهال د وی بشیرین خبرونه د قربانو کلسوم کاکړه او نگین شاه سره واوري او وګوري. په دې خبرونه کې به د پولیو د رنګ څخه مازورو کسانو په ژوند وی د هغوی په ستونزو باندې غږیږي چې هغوی ته کومې ستونزې دي، کومې لوی ننګونې دي په سیمه کې، د هغوی لپاره کومې اسانتیاوې شته، حکومت د هغوی لپاره څه کړي دي. دغه ټولو باندې به ستا سره غږیږي. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون د لارې هم په خپرونه کې د دوی سره ملګري شئ. زو د بل راپور ولورې ته چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد، افغانستان د نړیوالو ځواکونو مشر امریکایي جنرال آستن سکاټ میلر سره، د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره پرون په اسلام آباد کې لید کاته وکړو د سولې بهیر په اړوند وغږېدل. د پاکستان پوځ یو لنډ اعلامیه کې ویلي دي چې دواړو خواوو د افغان سولې د بهیر په اړه خبرې کړې دي، او په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت په خبرپاڼه کې راغلي ویلی چې زلمی خلیلزاد په دې لیدنه کې په افغان سوله کې د پاکستان د رول پر ارزښت ټینګار کړی دی. راځي چې تفصیل یې د ارشد حسین په راپور کې وورو.
پاکستان د فوج لخوا جاری شوی په یو لنډه اعلامیه کې ویلي شوی چې دواړو خواو د افغان سولې په عمل خبرې اترې کړې دي. همداراز په اسلام آباد کې د امریکا سفارت په خپل یو لنډه اعلامیه کې لیکلي چې د زلمی خلیلزاد دغه ملاقات کې د افغان سولې بهیر کې د پاکستان د کردار په اهمیت ټینګار شوی دی. پاکستانی مطبوعاتو د سرچینو د خولې لیکلي چې زلمی خلیلزاد د کتنه کې په افغانستان کې د سولې او سیاسي جوړجاړي لپاره د امریکا نوې طرحه هم د پاکستانی چارواکو سره شریکه کړې ده. مطبوعاتی راپورونه وایي چې زلمی خلیلزاد د پاکستان د پوځي چارواکو سره د لیدو کتو وروستو بیرته دوهې ته تللی دی. دا د خلیلزاد د امریکا د نوې انتظامیه د واک ترلاسه کولو وروستو د پاکستان لومړی سفر دی، او دا سفر په یو داسې حال کې شوی چې امریکا د افغان کشالې د سیاسي حل لپاره خپلې هلې ځلې ګړندې کړې دي. د افغان چارو څېړنکار او وتلی خبریال رحیم الله یوسفزی وایس اف امریکا ډیوه ته وایي د افغان کشالې په هواري کې د پاکستان کردار لمخ کې مهم ګڼل کېدو، او ځکه امریکا د پاکستان سره په دې اړه خبرې کوي او ملاتړ غواړي. هغه زیاته کړه د جو بایدن انتظامیه چې د افغانستان په اړه کومه نوې تګلارې جوړوي د هغې خدوخل ورو ورو ښکاره کیږي.
بل چې د دې کوم اراده ده چې یو غونډه راغواړي د ملګرو ملتونو د سولې لاندې، ما په شالمن کې په بون کې وکیږي جرمني کې، هغه کې پاکستان په دې دعوت ورکړي، امریکا به پاکستان به روس به چین به. بل دا خبره ده چې د ټولو هیوادونو د افغانستان پاک خپل یو نظر دی، خپل تحفظات دي. یعنی اوس روس سره دا غم دی، یا د چین سره چلته چې دا داعش والا دي، یا هلته منشیات دی، مخدره مواد دی، ایران پاکستانی طالبان بلوچ هغه ملته کښې ناست دي افغانستان کښې، نو ټول دا غواړي چې د هغې کوم خرچې دي، تحفظات دي، هغې پاک له هم توجه وشي. نو په دغه غونډه کښې به زما په خیال باندې دا ټولې خبرې کېږي.
د مردان د عبدالولي خان پوهنتون د نړیوالو اړیکو د څانګې مشر ډاکټر عبدالشکور خان وایس اف امریکا ډیوه ته وایي د امریکا د پخوانی صدر ډونالډ ټرمپ په واکمنۍ کې د طالبانو سره شوې لوزنامه کې د تشدد کمی او بین الافغاني خبرې مهم ټکی دي، او امریکا غواړي چې په دې لړ کې پاکستان خپل کردار ولوبوي.
افغانستان کې د ګروپونو مینس کې کم ډایلاګ دی، خبره د پای کې پاکستان کم کردار دی، ته په دوه نظر قتل کیږي. آی کی یو نظر دار چې پاکستان ډیر اثر لري ګروپونو باندې، او د پاکستان کردار ډیر مهم دی په افغانستان کې، دن ناغې ته ډېر پخه نظر نه کتل کېږي. او یو دا چې امریکا د خواب فشار دی چې پاکستان خپل کردار ولوبوي، دې ختمي د دې خبرې حتمي یو ریزلټ یا یو نتیجه راوباسي.
ښاغلی رحیم الله یوسفزی بیا وایي د افغانستان ځینې دولتي چارواکي د پاکستان کردار ته د شک په نظر ګوري، او نه غواړي چې د سولې په عمل کې پاکستان ډېر ښکاره او مهم کردار ولوبوي. د هغه په قول افغان چارواکي یوازې د پاکستان دا غواړي چې طالبان ډزبندۍ ته وهڅوي او صحیح خبرو اترو ته کې نه.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو، د خبره خلکو سره دیګو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اخته کې صرف 400 نه ده، ټول ریجن دی.
هغه خبر پر ابو چې تاسو یې مهم بوله
سو، دا څنګه په اولی کې ویلو دا چې نو اړ دې څنګه د دې په امریکا کې د خپل کار شروع او اوسه ودا.
ټوئیټر @VOADIVA، فیسبوک VOADIVA.
د دی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري، او په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو چې تاسو ته به وار په وار وړاندې کوو، او تاسو کولی شئ چې د فیسبوک پاڼې د لارې هم د دی وی خبرونه وګورئ، او همداراز را سره هلته په دی وی فیسبوک پاڼې باندې ملګري هم پاتې شئ. نورې لیکنې هم تاسو کولی شئ چې هلته وګورئ. رازو د یو بل راپور ولورې ته، څنګه چې تاسو هم پوهیږئ داعش یا اسلامي دولت ډله د څو کالو را په دې خوا په سیمه کې او همداراز په نورو ځایونو کې او هیوادونو کې د ترهګرۍ او تندروي فعالیتونه مخ په وړاندې بیایي. د داعش ډلې ځینې هیوادونو کې دعوی کیږي چې دغه ډله ختمه شوې ده، خو د داعش ډلې راتلونکی به څه وي؟ راځئ چې د امریکا غږ راپور تاسو ته بارکوال میاخیل وړاندې کوي، او په دې کې به تفصیل واورو.
د امریکې په څیړنیز مرکز اټلانټیک کونسل کې د داعش راتلونکی تر سرلیک لاندې یو انلاین بحث وسو چې پکې بیلابیلو څیړونکو وویل په عراق، شام، افغانستان او افریقا کې داعش ډله د بیا فعال کېدو په حال کې ده او وايي اوس یې ډیجیټل فعالیتونه زیات شوي دي. د کونسل یو بهرني همکار او خبریال بورزا او دراګاهي وویل په عراق او شام کې ک د داعش ډلې خلافت ته سخت ځان رسیدلی، خو وايي اوس یې په افریقا او ایشیا کې منګولې شخې کړي او پر انټرنیټ زیاته فعاله شوې ده. شاغلی بورزا او دراګاهي د وی او ای ډیوا د دې پښتنې چې افغان حکومت خو د داعش ډلې د ځپلو دا وکوي، خو دا ډله اوس هم فعال ده او په جلال آباد کې د انکاس ټلویزیون د درو ښځینه کارکونکو د وژنې ذمواري هم ومنله. په جواب کې وویل
د داعش بیا راپورته کېدو یو ډول ډارونکې فضا پیدا کړې ده چې وخت کاره وجه د ریاست ناکامي ده. داعش د ریاست له کمزورۍ ګټه اخلي ځکه چې د افغانستان په ځینو برخو کې په بشپړ توګه لا قانونیت دی. همدا وجه ده چې داعش وده کوي.
د اردن د ځوانانو او کلتور پخوانی وزیر او سیاسي څېړونکي محمد ابو رومان وویل داعش ډلې د وسلوالو په ګمارلو او پروپاګاندا کې ډېر پرمختګ کړی دی. وایي دې ډلې که د خپل مشر تر وژل کېدو وروسته پر مځکه خپل خلافت بایللی دی، خو آنلاین خلافت یې فعال دی.
موږ باید په عرب نړۍ کې ترخګرۍ ضد او تندروي ضد پالیسۍ ته توجه وکړو. موږ باید هغه زرګونو ځوانانو ته هم پام وکړو چې له زندانونو رخصي شوي او له داعش ډلې سره ملګري شوي دي.
د امریکای د جارجټاون پوهنتون د قانون په مرکز کې د ملي امنیت د قانوني چارو همکارې مارا ریوکن چې په عراق کې د چیړونکو په توګه وخت تیر کړی وویل دا به هیڅ امکان و نه لري چې داعش ډله په عراق کې په نږدې وخت کې هغه سي پیاوړی سي لکه تر 2014 میلادي کال مخکې. وایي وجه د عراق په شمال او ختیځ کې د سنیانو په ضد پراخ تشدد دی.
زما په نظر دا به ډیره ګران وي چې داعش ډله بیا د عراق د خلکو د زړونو ګټلو هڅه وکړي، ځکه چې هغوی تر اوسه پورې د داعش ډلې له لاسه له ذهني صدمې نه دي راوتلي.
میرمن مارا ریوکن وویل دا د عراقي حکومت هغې پالیسۍ اندېښمنه کړې چې د داعش تر واک لاندې سیمو څخه بې کوره سوې کورنۍ بیرته خپلو سیمو ته ستنوي، ځکه چې وایي کېدای سي هلته دوی د دې ډلې له انتقام سره مخ سي. د ایران او عراق لپاره د امریکې د اسیسټنټ سیکرټري په خوانی مرستیال او د اټلانټیک کونسل بهرني همکار انډریو پیک وویل په شام کې په سفارتي توګه د داعش تر ټولو ستر تاوان بهرنۍ مرستې ته د هغوی نرسایي ده. شاغلی انډریو پیک د دې پښتنې چې د جو بایدن اداره به د داعش د ماتې لپاره د شامی ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي او قبل منځنی ختیځ ووزي، په جواب کې وویل
So I think yes absolutely the US commitment to the SDF
ز فکر کوم له شامی ډیموکراټک ځواک سره د امریکای د ملاتړ اعظم تر هغه ډیر کلک دی کوم چې یو کال مخکې وو او اوسنۍ ادارې تر څه حدا د شام په ختیځ کې د خپل شتوالي تګلارې ټاکلې ده.
د یادونې وړ ده چې د امریکای په خوانی صدر ډانلډ ټرمپ داوا کړې و چې په عراق او شام کې داعش ډلې ته ماتې ورکړې ده. بارکوال میاخیل، وایس اف امریکا، ډیوا، واشنگټن.
د جی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او دا مهال هم زو د یو بل سیمه ایز مهم راپور ولوري ته چې پاکستان ویلي د ترکیه او پاکستان ترمنځ د ایران د لارې د مال وړونکو ریل ګاډي تګ راتګ به نه کاله وروسته بیرته په دې اونۍ کې پیلېږي چې د پاکستان او ترکیه ترمنځ لومړی ازمایښتي ریل په کال 2009 کې چلیدلې و چې هدف یې د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتي او مواصلاتو ته وده ورکول و. د لاجستیک د بنیادی اسانتیاو پرمختګ د امنیت په اړه د اندېښنو له امله د ترکیه او پاکستان دغه ریل په کال 2011 کې ځنډول شوی و. راځئ چې نور تفصیل یې د حمید سمسور څخه په دغه راپور کې وګورو.
د لاجستیک د بنیادی اسانتیاو او د امنیت په اړه باندې د تشویش له سببه د ترکیه او د پاکستان دغه اورګاډه په 2011 کې وزندول سوله، خو د زندېدو مخکې د دواړو ملکونو ترمنځ څورلس د مال ګاډیانې تبادله شوې وي. د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان د تجارت او د سرمایه کاری سلاکار عبدالرزاق داود د ترکیه او د پاکستان د ریل ګاډي د بحالېدو د اعلان په لړ کې وویل چې د استنبول، تهران، اسلام آباد اورګاډه به د یو لوري سفر به په 12 ورځې کې پوره کوي او دا به 1.5 متر ټن تجارتي سامان به وړي. عبدالرزاق داوود په ټوئیټر باندې په خپل پیغام کې ویلي چې د ترکیه، ایران او د پاکستان ترمنځ دغه د درو وړو حیوادو د ملګرتیا ثبوت دی چې 6.5 کیلومتره اوږده د اورګاډي د پټلۍ للارې به په تجارت کې ډیر وخت او پیسې به بچت شي. د کوټې د سوداګرۍ او د صنایعو د سازمان په خوانی مشر بدرالدین کاکړوی
د پاکستان او د ایران په مابین کې چې کوم د سانکشن په وجه چې کوم ریلوی ټریک چې دی چاغه د دې قابل نه دی چې پر هغه باندې یا تر ډیر غټ فریټ ټرین ډبې بوزي یا سپیډ بوزي یا پسنجر ټرین ته پر بوزي، هغه چونکې د هغې د سانکشنز په وجه د هغې ډیولپمنټ په هغه طریقه نه دی سوی د پاکستان، ایران، د ترکیې د ټرین دغه وسی. نو یقینا په دې کې چونکې ترکیې راله، ترکیې دا ټریک مم ورسره ډیولپ شي، چې دا ټریک ډیولپ شي چیرې چې زموږ د ترکیې سره بزنس بهتره کېدای شي، هلته زموږ د ایران سره بزنس هم بهتره کېدای شي. دا ټرین په راتلونکي وخت کې چیرې چې موږ د بزنس لپاره استعمالوو، د پیسنجر لپاره، د سیاحت لپاره هم استعمالېدای شي.
په موجوده وخت کې د سمندر لارې له یورپ څخه تر پاکستانه پورې تجارتي شان په 15 ورځو کې رسېږي. په بلوچستان کې د چین او د پاکستان د اقتصادي همکاري سیپک لوی منصوبه هم شته او چین د بلوچستان د گوادر په ساحل د ژورو اوبو بندر هم جوړ کړی دی او د کار لپاره یې پرانستی دی. د پاکستان څخه ترکیه ته د تلونکو ریل ګاډۍ به له ایران څخه د داخلي دوړاندې د بلوچستان صوبې څخه به تیرېږي. خو دلته په دغه سیمه کې بلوچ لوالی ډلی ډیری پالی دایشم دلته په دینزدو کې د یو شمیر پیښو مسولیت په سر اخستی دی. په بلوچستان کې د وسلوالو خلاف د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې امنیتي صورتحال ښه شوی دی. چارواکي هم دا وی چې د ایران سره پر 900 کیلومتره پوله باندې ازغن تار لشرو کې دوه ورسته اوس حالات ښه شوی دی. وړاندې به پر دغه سره د پوله باندې غیر قانوني تګوراتک به اسانه تر سره کړي. د پاکستان پوځ ویلي د ایران سره پر سره د پوله باندې پر 15 برخه باندې ازغن تار لګولې دي او پاته برخه به د 6 کال په پای کې بشپړ شي. پاکستانی مامورین غني چې د ایران سره په پوله د ازغن تار لګیدو زخه د دواړو ملکو ترمنځ د غیر قانوني تجارتي توکو د سمنګلینګ او د خلکو د غیر قانوني حرکت مخه به ونیول شي. په بلوچستان کې د چین او د پاکستان د اقتصادي همکاري سیپک لوی پروژه شتون لري او چین د بلوچستان د گوادر په ساحل د ژورو اوبو بندر هم جوړ کړی او د کار لپاره پرانستل شوی دی. د پاکستان د اورګاډي مرکزی کارشه تر 3 کاله ډیره زړه ده چې د انګریزانو په وخت کې جوړه شوې ده. خو اوس د بالیدو لپاره چین او پاکستان کار شروع کړی دی. اټکل کېږي چې پر دغه منصوبه به 6.8 ارب ډالر خرڅ کړي. حمید سمسور، یو ای ڈی وا، کوټه.
پښتونخوا په ډیرو سیمو کې ماشومان پولیو وهلي دي. د پولیو د مخنیوي ویکسین بے ضرر دي. تاسو ته خواست کو چې د دروغو په افواګانو کې مراځئ، خپل ماشومانو ته دا ویکسین ورکړئ او د ټول عمرې مضبوطیا نه خپل ماشومان بچ کړئ.
د جی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، خبرونه دوام لري. ستاسو پیغامونه د جی وی په فیسبوک باندې ګورو. زینو لیدونکو لیکلي دي چې تاسو ولې زموږ پیغامونه نلولای. لبد مرغه په دې خبرونه کې وخت زموږ سره ډیر لګوي، زموږ سره راپورونه ډیر زیات وي. تاسو ته غواړو چې د سیمې معلومات او راپورونه وړاندې کو او څومره ډیر چې کېدای شي موږ کوشش کوو چې هغه تاسو سره شریک کو. نو په خبری خپرونه کې ستاسو کمنټونه نشو اخیستلای. البته په نور خپرونه کې لکه بی بی شیرینو یا د روانو چارو خپرونه یا هلو وی او او لوی خبر پښتونخوا کې کولای شو چې ستاسو پیغامونه واخلو. ازو د یو بل مهم راپور ولوري ته چې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری تحریک د سینټ چیرمن لپاره خپل متفقه امیدوار سید یوسف رضا ګیلانی ټاکلی دی. دا په داسې حال کې د چې حکومتي ګوند الیکشن کمیشن ته په ورکړې درخواست کې تور پوری کړی چې د یوسف رضا ګیلانی د سینیټر په توګه د کامیابۍ نوټیفیکیشن د ایثار کړی شي. ځکه چې نوموړي د سېنات په انتخاباتو کې پیسې چلولې دي. انتخاباتو کمیشن به نن د ګیلانی پر ضد د دایر کیس اوریدنه کوي. راځي چې نور تفصیل د پیر ولایت څخه په دغه راپور کې وګورو.
د پاکستان سېنات د نوي چیرمن انتخاب لپاره راتلونکي 12 مارچ باندې د حکومتي کاندید صادق سنجرانی او د مخالفه ګوندونو ائتلاف پی ڈی ایم کاندید یوسف رضا ګیلانی ترمنځ د سخت مقابله امکان دی. سلغړو باندې ګډ سېنات کې دا وخت د واکمن تحریک انصاف ګوند او اتحادي جماعتونو د غړو شمېرې 8 او د پی ڈی ایم د غړو شمېرې 25 دي. د تیرې دوشنبې په ورځ اسلام آباد کې د پی ڈی ایم غونډې وروسته د ائتلاف مشر مولانا فضل رحمان فوزی اسټابلیشمنت باندې د سېنات چیرمن انتخاباتو کې لاسوخنې او د پی ڈی ایم کاندید په ضد د کردار لوبولو تور لګولې دي. هم د مولانا فضل رحمان جمعیت علما اسلام فی ډلې د سېنات نوې منتخب غړي کامران مرتضی په نظر کې دا کېدی نشي چې د پاکستان طاقتوره ادارې د سېنات د مشر ټاکنو کې بې پلوي پاتې شي.
فیر الیکشن باندې اعتماد نظری وجہ چې دی د پاکستانی ادارې دی دخل چې پاړو ته ولی زی اعتماد نظری سیستم باندې اعتماد نظری خلک چې دی نه تیار ولی اخ د جمهوریت باندې دموکراسي باندې د یو اعتماد نظری وجہ څه دی وجہ چې دی زموږ ادارې دی زموږ لپاره محترم دی مگر هغه ټایم محترم دی چې کم وخت د دستور په دایره کې راځي چې دستور له دایره له بهر لاړ شي بیا احترام به ختم زه اپریهند کوم کہ خام خواب مداخلت دا امکانات نستا کہ مطلب چی مداخلت نہیں اس گورا چی مداخلت کامیاب سی یا مداخلت ناکام سی.
دا پی ڈی ایم تورن تک برگن کے دا پاکستان فوج دا بے ضائع بلی د فوج سرلخکر جنرل قمر جاوید باجو پر استو کی ویلو چې د منتخب حکومت خبره منل د فوج دستوري فرض دی. وزیر اعظم عمران خان خپل اتحادی جماعت باب سره تړاو لرونکو صادق سنجرانی بیا د سېنات د مشر د څوکۍ لپاره کاندید ټاکلې دي. هم د سنجرانی د ګوند سره تړاو لرونکو د سېنات غړي کودا بابر د پی ڈی ایم تورونو تک خبرګون کې صدا سوایي.
یہ تو الزامات تو چلیں گے یہ تو رہیں گے لیکن جس طرح سے بلاول بھٹو صاحب نے کہا میں ان کی بات پہ ایگری کرتا ہوں کہ ایجنسیز کا کوئی رول نہیں ہے اس الیکشن میں.
اغول سیاسی گوندوں نے انتخابات کے پیوبل تور نہ لگاوی خود نہ گڑی چ سینٹ چیئرمین انتخابات کے ایجنسیاں نے سکیردار لوبوی او دا کودا بابر پہ خبر دا مخالف پیپلز گوند مشر بلاول بھٹو ہم ددے پخلے کوی نموڑ سوال را پورتا کلے کہ قومی اسمبلی کے دا دوی دا اکثریت باوجود خفیہ رائے دا لاری دا پی ڈی ایم قادید یوسف رضا گیلانی گٹی خسما دا نو دا سینٹ چیئرمین لپاره دا صادق سنجرانی بیا منتخب گیدل سنگ غلط کیدلی شی. خود پیپلز گوند دا سینٹ غلی بیرامن تنگی وی دا قومی اسمبلی نه دا یوسف رضا گیلانی سینیٹر منتخب کیدل او بیا دا سینٹ چیئرمین په انتخاب کې ډیر فرق تے.
کچھر پاکستان پیپلز پارٹی یا پی ڈی ایم لیڈرشپ پی چی گیلانی سیب گٹی نو دا آغی گٹی چاہتی او لاجکو او آغا دو چی دا دوی خپل ایمینیز داوی چی منگ دل اوٹ نور کو دا دا پی ٹی آئی سر تعلق نشتا نو منگ خود آغا ایمینیز پا بنیاد بانی منگ دا دعوی کولا چی یرا آغا آئی ایم اے پلس او کوٹ نور کئی بلکہ گیلانی لیزے کور کی چی گیلانی یو جمہوریت پسند دے جمہوریت یو طاقت دے یو نشان دے دوی پا کم سوچ پانی داوی چی یرا منگ اے گٹو.
دا اگست میں اشکال 2019 کے دا مخالف گوندونو دا اکثریت باوجود دا آغی وقت دا سینٹ مشر صادق سنجرانی پا زد دا بے باوری تحریک ناکام شوی ہو او دا مخالف گوندونو کاندید خوری بخلی سینیٹر حاصل بزنجو آغ و خون فوزی استخباراتی دارے آئی ایس آئی مشر جنرل فیض حمید بانی دا سنجرانی سر دا مرستو تور لگاو لیو. پیر ولایت شاہ وائس آف امریکہ ڈیوا اسلام آباد.
پاکستان افغانستان دا کووڈ 19
بندیز دے پکارو بارو نا بندی
کرونا وائرس دا امریکان دا پارا
ماسکونا لگولی دی خلق اخبال حفاظت کرنے دی
سره وته د ټوټل لارې د ټکم لارې. د امریکا غږ ډی وی خبرونه دوام لري. په دغه خبری خبرونه کې نور کورنی او بهرنی راپورونه لرو چې تاسو ته به وړاندې کوو. زموږ سره د خبرونه تر پایه مال پاتې شي. څو ورځې وړاندې د پاکستان سپریم کورټ خپل یو پریکړه کې ویلي و چې د پولیس ډایری یا زمینی په عدالتي مقدمو کې د ثبوت په توګه نشي کارولای. قانون پوهان وایي دا په فوجداري قانون کې هم موجود دی چې پولیس ډایری د ثبوت په توګه نشي کارولای. راځي چې تفصیل یې در شاد مومن څخه په دغه راپور کې واورو.
قانون پوهان وای په کریمینل یا جرمونو په کیس کې د پولیس ډایری یا زمینی د ثبوت په توګه نه کارولو د سپریم کورټ د پریکړې هرکلی کوي. څو ورځې وړاندې د پاکستان سپریم کورټ پریکړه کړې وه چې پکې ویل شوي چې د پولیس ډایری یا زمینی به په عدالت کې د ثبوت په توګه نشي کارول کېدی. پولیس ډایری یا زمینی هغه پلټنیز رپورټ وي کوم چې پولیس د جرم نه پس جوړوي. قانون پوها سپاس ایډوکیټ وای د جرم کېدو پس د پولیس پلټنې اکثر له نیمګړې په خپل خوخه یا په غیر ارادي توګه د پولیس نه ډایری لیکلو په وخت غلطي هم کیږي چې له وجې اکثر له بی ګنا تن سزا او یا په جرم کې ککل تن بی ګنا وګرځول شي.
هغه په وجه باندې یو مجرم چې هغه د قانون د گرفت نه بهر شي یا بیا داسې به کې شي ودی چې یو انوسنت پرسن وی هغه یو غلط لټیګیشن دغه خلاف روان شي او پاره کې هغه کنوکټ نم شي هغه کې خبرې بیا د سروزي پوینټس د سروزي چې هغه هغه انوسنس پروف هم شي خو هغه د چې کوم مشکلات پیښ شي هغه چې دلته عدالتونو ته راځي د دې عدالتونو چکر وخی نو هغه تډیر زیات د دې د وجې چې دی یو انوسنت پرسن ډیر زیات سفر شي.
قانون پوهان وای پاکستان کې د پولیس تفتیش یا پلټنو عمل په ډېره پخوانی طریقه کېږي او د نوې ټکنالوژي استعمال پکې ډېر کم دی چې لوجه په تفتیش کې نیمګړتیاوي مخې ته راځي. خو د 400 تنه کې تفتیشي افسر بشیر یوسفزی وای پولیس زمینی یا ډایری یو سل دوه ویا ضابطه پوجداري لاندې پولیس د خپل یاداشت او د جج د کیس په جوړتیا په هغولو د پاره لیکل کېږي او دا عدالت ته د ثبوت په توګه نه وړاندې کیږي.
مخکې نه دا خو هغه صرف هغه 172 چې کوم ضابطه فوجداري دا غي ایکسپلین کړي دا غي وضاحت کړي دا خو مخکې نه دا ترتیب روان دی. خو لکه دا زیات خلکو ته دا څه پته نه و دا اوس چې کوم فیصله راغلم دا خلکو کو دا د 172 ضابطه فوجداري کې د دې لړۍ وضاحت شته. زمون چې کوم دا کیس ډایری موږ لیکونو د دې لړۍ باغ کې وضاحت شته چې بيد ایز ایویډنس نشي استعمالول. دا صرف ما تاسو صرف د دوه مقصدو لپاره یو تفتیشي خپل یاداشت تازه کولو لپاره چې کله دا په کیس کې شهادت راشي او یو جد صرف په هغه واقعیا باندې ځان کولو لپاره غدا کوي شي دا ایز ایویډنس نه استعمالي.
پوهان وای په پاکستان کې په پولیسو باندې د بډو رشوتونو په تورونو کې د تفتیش په پخوانی طریقو ته په کتو د سپریم کورټ پریکړه د جرمونو په فیصلو کې د رونتیا سبب ګرځېدی شي. خو وای چې د دغه حتمی نتیجې راتلل به وخت غواړي. ارشد مومند، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
خبرونه دوام لري او په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو چې تاسو ته وړاندې کوو. بیا هم د سیمې ولوري ته ځو چې په مردان ښار کې د قمپرست پښتونخوا ملي عوامي ګوند پخوانی عمومي سکرټر شیر علي باچا کتاب بل مشانون مخکتنه وشول او په دې غونډه کې د سیاسي ګوندونو څخه ګڼ شمېر ادیبانو، شاعرانو او همدار از مدني ټولنې فعالانو ګډون کړی وو. وینا کوونکو د کتاب په اهمیت رڼا واچوله. راځئ چې نور تفصیل واورو د ریاض حسین څخه په دغه ریپورت کې.
د پښتون قام ستر مبارز، صحافي، لیکوال، مفکر او سیاستوال شیر علي باچا د کتاب بل مشالونه مخکتنه په مردان ښار کې وشوه. د غونډې ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا مرستې ورکړې شوې وې. په دې غونډه کې د هر ګوند ځایي سیاسي مشرانو نه علاوه لیکوالانو، شاعرانو او ادیبانو هم ګډون وکړو. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ځایي مشر اجاز خان ایډوکیټ وایي د شیر علي باچا دغه کتاب بل مشالونه په دویم ځل چاپ شوی دی په کوم کې چې هغوی د پښتون قام د سیاسي بیداری د فارا حسې کړی دی.
پښتون قام په سیاست کې د بدلون رونبري کتاب دی. رونبي خبره په دې باندې چې موږ ته د پښتون د قوم او قومیت وضاحت کړی دی.
په دې غونډه کې ګډونوالو د شیر علي باچا ژوند، سیاست او د هغوی په ادبي خدماتو رڼا واچوله او د پښتون قام د پاره د هغوی د خدماتو ستاینه هم وکړه. وینا کوونکو ویل شیر علي باچا غوښتل چې پښتانه په خپلو وسایلو اختیار ولري، خپل پښتو ژبه وکاروي او پښتانه د خپلو حقونو په حواله بیدار شي.
ملک کې
یا په دنیا کې زما حیثیت سره جوړیږي، په حیثیت د پښتون زما سره حقونه دي، زما سره مسلې دي، دا غو مسلو د حل لپاره مال سکول پکار دي. دا ټول خبره د دې کتاب نزد کې دي شي.
بل مشالونه کتاب کې د پښتنو د سیاست نه علاوه په تاریخ او فلسفه هم مقالې لیکل شوې دي، او هم د دې په ذریعہ پښتون قام کولی شي چې مخ په وړاندې لاړ شي.
مشالونه هغه مقاله ده یا هغه مضامین دي چې په هغه کې قومي سوال ته جواب ویلې شوی دی. مثلا پښتون څوک دی، پښتون به ژوند څنګه کوي، او د پښتون را روان یعنی مستقبل څه شی دی. د دې ټولو خبرو لپاره بیا هغه د پښتون په وسایلو باندې هم خبره کړې ده، د دغه وسایلو د خپلولو طریقې هم خولې ده، او د دغه وسایلو چې نورې سوکوړي څنګه احتسال کیږي هغه هم په ګوته کړې دي.
د پښتونخوا ملي او عوامي ګوند پخوانی عمومي سکتر شیرعلي باچا په کال 1933 کې په مردان خار کې زیږیدلی و. وړاندې هغوی په نېشنل عوامي ګوند کې خدمت ترسره کولو، او بیا وروسته یې د مزدور کسان په نوم بیل ګوند هم جوړ کړی و. د دې ترڅنګ شیرعلي باچا د ادب او صحافت په ذریعہ مقامي بیداری کې خپل کردار لوبولو. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
زه چیوا خزایم،
زمانم طاهرہ دی او زه یو سماجی کارکونه،
زمانم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدارم.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان په کراچی کې اوسېګم او سبق هم په کراچی کې ویمه.
زمانم کاملہ خان میا خیل دی، د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی.
زمانم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زهرا شاه دی، زه کراچی کې د زنانو، د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلې ځلې کوم.
زه د نوي زمانه تکړه پښتنه یم. زه بی بی شیرین یم.
د جی وی ګران لیدونکو او اوریدونکو، خبرونه دوام لري. په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، موضوعات لرو چې تاسو ته وړاندې کوو. خو زه د منګورې ولورې ته چې هلته عمومي سړک باندې څومره ترافیک جام دی، د هغې ځایي خلک څومره د دغې ستونزې سره په عذاب دي، او څومره ورڅخه سر ټکوي. په دې سړک باندې ویل کېږي چې شاوخوا په د روزانه په بنیاد د پینځنی مسرت سخنی ولی تر شپږ نیمو زرو پرې موټرونه تیریږي. خو په دې سړک سه ستونزې دی. راځي چې دغه ټول تفصیل واورو او وګورو د فیاض ظفر په دغه ویډیو راپور کې.
دا سوات سرخر منګور کې د آبادی او ګاړو زیاتوالی لکه بل خار کې د ګاړو ګڼه سیوا شوې ده. لګولې پټرول خار کې هر وخت ټرافیک ولاړ وي، او خلکو ته په تک را تک کې ډېرې ستونزې وي. د سواد ټرافیک پولیس ایس پی مشر شاه حسن په دې اقلا وایي،
منګور سیټي کې د ټرافیک ډېر لوی ایشو ده، او دا غي ریزن ډېر زیات دي. او مین ریزن په هغه کې دا دی چې دلته روډ شتنه کو دي، نو هغه ډېر تنگ دي، سپیس دونه شتنه. دا غي نه علاوه چې کوم هغه پراپر چوکس چې ستوي، کم ڈیزائن وی، روڈ مارکنگ وی، روڈ سائنز وی، سائن بورڈز وی وغیرہ، نداغی بھی خیب دلتا اغم نشتا.
دا پولیسو دو نیتر مخی منگور کی ٹول کٹ سلگونا ولس کلومیٹر دی، او بائی پاس یا جنگی دری سلگونا یولس حشاریا پنزا کلومیٹر دی، او ٹول سلگونا ویش حشاریا و کلومیٹر دی. چی پا دی باندی روزانه دا اتا پنزو زرون والا دا پنزش پیت زرن زیاد گاڑی گرزی. دویوائی چی خار که ٹول پارکنگونه یا دا گاڑی ورده دو زایونه دیر لستی چی پاکی دو زر گاڑی ورده دی چی. دویوائی که دا خار پا ٹول رو سلکونو دوانه آلخ تا ٹول گاڑی ورده گی، نو پا دی ویش حشاریا و کلومیٹر سلکونو باندی دولس زره گاڑی وردی دیشی، او هم دا وجه ده چې د خار کې هر وخت ټرافیک ولاړ یا رو روان وي. دا منګوري خار اوسیدونکي تاریخ خان دا ولاړ ټرافیک پاکلا وای.
یو بل عالمیه دا چې دلته کې د نان کسٹم گاڑیو په شکل باندې چې دلته کې کم طوفان د گاڑو راغلی دی، نو هغه طوفان دومره سیوا شوی دی چې عام اولس دا خاص کر سحر وړو ماشومانو دا یا دا پوری گاڑی چزم کم رونا رازی خصوصاً اغو تا پا تک را تک کی دو دونی میں گھنٹے دا اغو صرف پا تک یو زی کی لگی.
دا ٹریفک ایس پی شاسن وایي چې دی وخت کې مینګور ښار کې دا گاډو روانتیا په یو گھنٹه کې لس کیلومیټر ده او دوی هڅه کوي چې دا رفتار به د شل نه دېرش کیلومیټر پورې رسي. ځای خلک وایي چې دا ښار د سړکونه والی سواد هغه وخت کې د نهو نه تر لس گاډو پورې جوړ کړی وو او اوس پرې په زرګاو گاڑی ګرځي. یو ځایي اوسیدونکی مجید علی په دې اقلا وایي
روډ چې کم دي دا والی سواد د وخت دی نو هغه ټایم کې ټیکو وس آبادی ہوں سیوا شوا بل اثر جمع دا کنسٹرکشن دی ٹی ایم اے انڈر سکم دا جمع کنسٹرکشن دی چا دڑی روی سری گاڑی دی موٹر سیکلی دی ایون دا کٹ گاڑی بگی دی دے سرم ٹریفک دیر زاد جامی.
پولیس وائی چے خار کی پزرگاو رکشے او نان کسٹم پیٹ گاڑی چے زائی خلق پرتا کسٹم چھوڑ گاڑی وائی دا لکاو پتیداد کی دی او ورسارا دا نور زلون خلق سواتا کڑی راوڑی چے ورسارا گنا نورا سوا کی گی او سواتی دا سلگر را تک وز دا کال دولس میاشت دے او دغی وجی نهم گنا نورا زیادی گی. عام خلک وایي کې حکومت خار کې نور لنک یا جنگیلی سړکونه او فلائی اوور جوړ کړي او کوم غیر قانوني ګاډي چې دي په هغه بندیز ولګي دا هغې سره دا ګران کمیدای شي. فیاض ظفر، وایس آف امریکا، ډیوه، سوات.
دا مهال زو د یو بل په زړه پورې او جالبه راپور ولورې ته چې د سی او ټیکنالوژي جوړه شوې ده چې په مایکروفون د سپیانو په غاړو لګول کیږي او هغه کې د سپیانو غپا اخیستل کیږي او دا تجزیه کیږي چې هغوی د څه احساسوي او د هغوی څه احساسات دي. راځي چې دغه یو راپور چې د امریکا غږ دی تاسو ته د فواد علامی په غږ وړاندې کوو او په ګډه به سره وګورو.
آیا تاسو ته کله هم دا خیال پیدا شوی چې تاسو د سپی غپا څه معنی لري؟ په کارټون فلمونو کې خود سپیانو خبرې پوهیدل کیږي، مګر په حقیقي نړۍ کې ممکن د پټ پلس سمارټ یا ځیرک غاړه کې داسې شی دی چې تاسو ور باندې تر ډیره حده د سپی په احساس پوهیږئ.
کله چې هغه غاپي تاسو کولی شئ د هغه مختلف احساسات وګورئ.
د جولی چانګ سپای هپی نومیږي او کله چې هغه رښتیا خوشاله ویني جولی د پټ پلس ځیرک غاړه کې په ذریعہ ور باندې پوهیږي. یوه کوریې کمپنۍ د اواز د شناخت ټکنالوژي او د ماشين د پوهیدو په ذریعہ د نړۍ په کچه د سپیانو د مختلفو نسلونو د غپا یو ډیټابیس راغونډ کړی دی. د اواز انجنیرانو او د رویې ماهرینو د سئول پوهنتون سره کار کړی او داسې الګوریتم جوړ کړی چې د سپیانو غپا تحلیل کړي. د سپی په غاړه کې یو مایکروفون د هغه غپا ریکارډ کوي، بیا یو ماشين د اواز تجزیه کوي، خو د رازداري د تحفظ لپاره د انسانانو اوازونه نه اخلي.
موږ یو الګوریتم لرو چې که د انسان غږ ریکارډ شي بیا زموږ سرور هغه د شور ماشور غني او نه تجزیه کوي.
الگوریتم یوازې د سپی احساسات او تدرخی چې هغه هم په اپلیکیشن را څرګندېږي. چانګ له همدې طریقې پوهیږي چې سپی څه ډول احساس لري.
د قهر، تشویش، خفقان او یا د خوشحالۍ مختلفې درجه درخی تاسو ډیره اندازه کولای شئ چې لک تر لګه پوه شئ له هغه سره څنګه رویه وکړي.
بل پلو د چیربل په نامه د وی چنئی کمپنۍ دا سرخیدونکې گیند او سرخیدونکې د لوبو هډوکې جوړ کړي چې کله سپی او یا پیشوګانې کور کې یوازې وي ورسره خوشحالي کوي. دا سمارټ یا ځیرک هډوکې د یو اپلیکیشن له طریقه هم کنټرولې دی شي. نن سبا ډېر ورځني شیان له انټرنیټ سره نښتي دي او په دې ټکنالوژي سره د سپیانو د لوبو سامان هم انټرنیټ سره نقلول شوی دی.
دا کار هم د لس کال وړاندې لا ممکن نو، خو نن تجزیه کېدای شي.
دا غوستلو داسې شیان تازه د پام وړ ګرځېدلي او نور یوازې د انسانانو نه دي.
یوازې په امریکا کې د کورنیو جانورانو کاروبار شاوخوا 500 میلیون ډالر ارزښت لري. چېړونکي وایي خلک غواړي په خپلو سپیو او پیشوګانو خرچه وکړي او خوشاله وساتي. فواد لامی، وی او ای ډیوا، واشنگتن.
یو بل راپور ولوري ته ځو چې د افریقا په ساحل سیمه کې اوس هم د وړو جنو یا د کم عمر جنو د ودونو سلسله دوام لري. راځي چې دغه ریپورت چې د امریکا غږ دی تاسو ته کلسوم کاکر تیار کړي په ګډه سره وګورو.
ساحل سیمی نیمه سارایی علاقه د برکینا پاسو په ډول د نړۍ په هغه ایوادونو کې شمیرل کیږي چې د کشنی عمر ودونو شمیره پکې تر ټولو لوړه ده. ویون سوډاګو د هغې د خوندي ساتلو لپاره دا فرضي نوم ټاکلی. په بورکینا پاسو کې ژوند کوي چرته چې د ملګرو ملتونو تر مخه سم پنیمه انجنه په ماشوم توپ کې واده سي. د هغه کورنۍ دا د 12 کالو په عمر کې واده کړه. کله چې سبداګو پیدا سو د سړی کورنۍ ته د یو بلې هغه کښنې انجلۍ په بدل کې ورکړې سوې چې سو کال مخکې د دې کورنۍ راوت کړې و.
یې فیده لا کلاس دی سی ام دی
زما واده د څلور پنځوس کلن سړی سره وکړ. هغه څلور ماینه او څو ماشومان درلودل. ما ویره احساسوله ځکه چې زما ډیر خواهش و چې خپل زده کړو ته دوام ورکړم، نه د دې چې واده وکړم. نو ما پریکړه وکړه چې له دې لعنت څخه ځان بچ کړم. یو سهار زه له کوره ووتم او د سهار له اتو بجو څخه تر یوولس د شپې پورې دیرش کیلومتره پیاده روانه وم، خو زه ونیول شوم او بیرته کور ته بوتلم. زه په بشپړ ډول ویجاړه شوې وم، مګر ما حوصله له لاسه ورنه کړه. ما بله هڅه وکړه او په هغه شپه ما د څلوېښتو کیلومترو څخه ډیر تګ وکړ چې یو بس ته ورسېدم.
د کور پرېږدو وروسته هغه په یو مرکز کې پناه واخیسته چې د کلیسا لخوا د هغه انجنو لپاره جوړ کړل شوی دی چې د کښنی عمر د ودونه د لاسه تشتي. هغه لس کاله هغلته وبسیدله او خپل زده کړې ته دوام ورکړی. هغه اوس 22 کلنه ده او د پوهنتون موصله ده. که څه هم هغه دا مرکز پرېږدي دی، خو په دې سنټر کې د کښنی عمر انجنو ته د پوهه ورکولو لپاره ورزي. لکه چې دا انجلۍ د چا پیژندل کېدو سي خوندي ساتلې سوې ده.
ما هغه سړی ځکه پریښود ولی چې مینه مې نه ورسره لرله او هغه درې ماینې او ماشومان لري. د سو میاشتو راسي دلته دې مرکز کې یم. مرکز کې راته جامې او خوراک راکوي او دلته زه په سکول کې هم یم، کوم ته چې زه ډېره خوشاله یم.
دا ساحل په کلتوري دودونو کې انجنه په ډالۍ یا تحفه کې نورو کورنیو ته ورکول عام دي او هم دغه ډول د کښنی عمر انجنه واده کولو لپاره تشتول. خو د بورکینا پاسو یو مشر تر مخه د دې اصل علت غربت دی.
د پیسو اړتیا هغه لامل دی چې خلک د انجلۍ واده د وخت زه وړاندې ور وکړي.
غیر دولتي ادارې لکه سیف د چلډرن د کښنی عمر ودونو د مخنیوي لپاره کار کوي، خو وايي د دې د مخنیوي لپاره لازمه ده چې انجنونو سره مالی مرستې وکړي سي او دوی با اختیار کړي سي.
منګنو چې میاندې پلرونه زکه جنکی ودی چې دوی فکر کوي دوی لونه نشي ساتلې. زمون لپاره چې کله یو جنۍ ودیږي موږ له پکار ده په اقتصادي توګه د هغې د قوي کېدو لار پیدا کړو.
سیو د چلډرن د انجنو کورنۍ ته نقدي رقم ورکوي چې دوی خپلو انجنو ته تعلیم ورکول یقیني کړي. په داسې حال د بورکینا پاسو حکومت وایي د ماشومانو د ودونو مخنیوي لپاره شاروالو سارنه کول هم ډیره مهمه ده.
بورکینا پاسو په 1902 کلو کې د 1900 زیات داسې مرکزونه جوړ کړي چې د دې د مخنیوي لپاره ګامونه اخلي او نور خلک خبري. د دې مقصد لپاره موږ سلور ملیونه پورې خلک په ماشوموالي کې د ودونو د نقصاناتو نه خبر کړي دي.
مګر دا یو روانه جګړه ده. هغه نن چې د انجنونو لپاره د پناه اخیستو مرکز چلوي وایي د 2012 د شخړې راهیسې په ساحل کې حالت نور هم کړکېچن شوی دی.
سنی وختونه په ونه کې شپږ هم راشي کنجلو یشمیره ده. موږ دوران دینه یو سلس انجونی لرو. موږ فکر کوو چې دا شمیره به کم شي، خدا له نور په ذاتي دودا
د خنجانو په وجود سوداګو وای د ماشومانو د کښنی عمر د ودونو سره بچ کېدل مهم دی.
کتر اوسه په هغه واده وم زما ژوند به ډیر بدمرغه و. زما با تر اوسه درې یا څلور ماشومان وو.
د ټي وی ګران ولیدونکو او اوریدونکو خبری خبرونه هم په دې ځای پای ته ورسیدل. خو تاسو کولی شئ چې تل زموږ سره د ټي وی ټولې خبری خبرونه د یوټل سټ 70B 103 چینل د لارې وګورئ. همداراز کولی شئ د ټي وی په ویب پاڼه په انستګرام او ټویټر را سره ملګری شئ. ګران ولیدونکو او اوریدونکو د دې خبرونه قربان زه منزه شهید او د خبرونه پروډوسر عابد حسین څخه هم ډیره مننه کوو. تخنیکی اړخ ته د انجینر انجنیرانو څخه چې په دې خبرونه کې زموږ سره مل شوله او تاسو نه اخلو اجازه ته تاسو په لوی لاس فارو سلوړه او آباد اوسئ. We'll be right back.